دی آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تمه د ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکې پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په 2-14 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکو ادارې سیګاروي د طالبانو حمله په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنیت قومندانۍ په یو چاودنه کې چې نن د جنگلک په سیمه کې وشوه د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قومندانۍ ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه مهال د کابل د 9 اوزی اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډول موټر یو ماين وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیر او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیر ټپی شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
د په کابل ښار کې نن دوهمه حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو نو موړی برسیرن ټپی شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکېل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکو ادارې سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوی چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پریخي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو لدې مخکې په سیمه کې یو شمیر امنیتي پوسټو خوشې کول تاکتیکی پوشاتګ بللی وو. د 215 اتل قلور د بیا د کندهار په دری ولسوالیو کې وسلوالو طالبان ته د درنی مرګ جوړ بل دی اړول خبر ورکوي. د قلور دونن په خبره کړی خبر پونه کې ویلي تیر ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب دند او پنجوي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوی او چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پر د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. دغه بریدونو په پایله کې دیش طالبان وژل شوی څلور تنه ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې و پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه
تیر شپه طالب تر هغه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بيدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د بریټ پلان درلود چې د 203 تندر قلوردو د څلورم لیوا منسوبینو د وسلوالو طالبانو دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه یې مرګونی ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوري به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي NBC نیوز او CNN ته خبرې کړې ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به خپل نوی د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډیر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوې ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیزا په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوې غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کوي او د پنسلوانیا په خونی سیمه یې څارنوال بروس کاستر شامل شوی دی. دوی پرون یک شنبه په دې نوې ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی 15 کسیز حقوقي ټیم یو ورځ مخته تر دې له په خونی ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو لامل خپل لار جلا کړی و. ټاکل شوی چې په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استاذ جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، ترامپ مخکې له دې چې واک پریږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړ وکړي، څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لوري د یرغمل په ګډون پر د یرغل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی او هغه استهزاء کړ. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په محل دوه ځلې استهزاء کیږي. او د روسي د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسي د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بنسزا د په تنفیزي بدله شي. د روسي د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو، د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې به دېرش ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. نوالني تورن شوی چې د درې نیم کلونو تعلیقي بند د سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشې کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشو چې د راپورونو له مخې له 500 زیات کسان پکې نیول شوی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی.
که بهرنی عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور دی پاز موږ پر غاله ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
تمه ده چې ولسمشر جو بایدن نن خپل نړیواله پالیسی روښانه کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسی به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پاوځ کودتا کړي او د دې هیواد رهبر آونګ سان سوچی بندې کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناسم مکتب ته نن تلین چراغ له پلارم له اصحاب سره په سوي ولم په سر باندې دی جوړتي سر روانه مات په بیگ بوت لم شفخانی ته مور.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای د خبرونه په دوه منی مای کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرنی سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوی باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو جنو جګپورو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نوروسته په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وزي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنۍ عسکرو د پاتې کېدو په خبرګون کې وایي که بهرنۍ عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونه په احتمالي توګه په هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایي رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل اوس مال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول په خپل کوي. که بهرنی عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
دا په داسې حال کې چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې د می میاشتې وروسته به هم بهرني عسكر افغانستان کې پاتې شي. د ناتو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نخبرې دوه په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وټو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوی پریکړې پر بنسټ ووسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د فبروري په 9 د شوی هوکړې پر بنسټ باید بهرني عسكر د میمیاشت تر اخره افغانستان پریکړي. خو ناتو ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه وروسته پریکړه نه ده شوې. د ناتو د مطبوعاتي څانګې مشر دانیل ریګیو ازادي رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 13 نیټه کې بحث وشي. د زیاتوي ناتو د افغانستان لوسولي په بشپړ توګه ملاتړ کوي څو په دې ډاډه شي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوه هوکړه عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا شامل باید ونه شي چې ستونزې لا زیات کړي.
د پاکت کې نور مشکلات لري او خلاصول دي او زاده چا په کټه دي نو زموږ توقع اله ده چې
رویټرز داسې مال د ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپل متحدینو سره د امریکا د ترینګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی دی. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خوای ته اوتري خوالې نه دی راکم کړی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واوریدل. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي. خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکي بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مخبرونه ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایدن اعلان کړي ډیر د پاموړ بدلون راشي؟
تاسو یو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تر اوسه پورې چې معلومیږي دغه چې د امریکا ځینو لوړ پوړو چارواکو هم دا څرګندونې کړې دي چې جو بایدن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده د خپله پالیسۍ اعلانوي. دوی به د خپل پالیسي ډېر نړیوالو اړیکو ته متمرکز کړي. د ترامپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی او د امریکا د کورنیو چارو په اړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بیخي ګوښه پاتې شوی و، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده، ډېره دا مسله ده. او دغه مسله کې به جو بایدن ضرور خپل نظر وړاندې کړي او متروزه پوری داسې معلومی چې جو بایدن نظر به د ترامپ له نظر سره برابر نه وي. دغه چې دلته په افغانستان کې هم داسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوه د موافقه خلاف کدی شي چې امریکایي ځواکونه لمه میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایدن له خولې راوځي نن شپه.
مخ مو د ترامپ او د امریکایي امنیتي چارواکو یا د دفاعي چارواکو خبرې مو نظر ډیر زیات سره په تغیر کې وو. نو د پای چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتل چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایدن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یو خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي، او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوزونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودیدی پاړو کې. نو هغه هیڅ چاته بل امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوي چې د طالبانو یو خبرګون خو نن چې ازادي رادیو سره خبري کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویل دي چې دا به پر موجودو ستونزو نور ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربېره به د طالبانو خبرګون په دې برخه کې څه فکر کوي چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګيږي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایانو د موافقه چې کوم هو دا موافقه چې انا تام ترامپ کوله دا موافقه باید چې ملک تر لږه دوی د افغانستان خلکو له حکومت سره له مجموع له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغنولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغه یو لوی تور بوټ پورته چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان یېغو ملاتړ نه کوو، نو طالبان دلته له ډېرو سترګو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما په فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي، طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښيي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي. نو د طالبانو خبرګون په طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو په دې بریدونه وکړي که به نه وکړي هغه زه اوس نه څه ویلی، اوس خو قطن یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوي چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني، نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولای شي، نه یې امریکا حل کولای شي، نه یې پاکستان حل کولای شي، نه یې ایران حل کولای شي. زما هیله د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لې انصاف ته کار واخلي. یو څو طالب هم وجدې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي او د افغانستان حکومت هم داسې نه نه وایي چې نه موږ به ټول دلته ځای په ځای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري. طالبان هم هغه افغانان دي دغه چې حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري. نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا موږ ته اوس ثابته کړه داسې موږ سره جنګوي موږ سره وژني، فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر وکړي.
بله، کلاند راته وایي وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي ښاغلی کټوازی، د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصوصا د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وي؟
زه فکر کوم چې دې پوښتنې ځواب به زه اړتیا نه وي، ځکه د هغو هغه ده دغه هیله یې دغه ده ارزو یې دغه ده، هغه غواړي چې په سعودي عکس العمل هم ښکاره کړي نه امریکایي پوځونه چې ووځي، هغه دوه هغه غواړي، یعنی د دوی غوښتنې دوه دي. یو دا چې په افغانستان کې ګډوډي راشي، کورني جنګونه دلته رامنځته شي، او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي. ایران خو همدغه غواړي چې په افغانستان کې شکست وخوري، نور د افغانانو له غمه نه دي. د دوی عکس العمل به زما په خیال سره منفي وي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکي برید غندلی او دای د سولې پر بهیر برید بللی دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکي د برید په اړه وایي چې دا ډول حملې د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو ښاغلی نبیزاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنود نبیزاده له خپلو دوه اولادونو سره له دې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لند کروزر ډول موټر د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیکه مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یې اړولې دي.
ښاغلی نبیزاده چې له دې پیښې روغ وتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي طالبان باید له هرې پرېکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبیزاده موټر تر برید بلاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخواله یو دوام یې له هر بل وخت افغانان اغیزمن کړي. د افغانانو غوښتنه دا ده چې تاوتریخواله ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخواله نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکونکو کې برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هم مهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عمومي امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکی ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال کې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفي وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
مانو میدا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړه ولسوالۍ سیتن کې مورور اداځي ملي پر سرخان پنم د مرستو پروسه پیل شوه. دا پروسه پر ناړه ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنې سره مرسته کې اوله چې کولې چې معنا نو نور به وزو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړه ولسوال د هر څه ځانته وادي دي او کټکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ د ازادۍ راډیو ته خدا هیله چې زموږ د غږ تر ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زموږ د غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دي ورسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم، په هرات کې پراته یو. څوارلس زره کوره په شیدایو کاجستان کې پراته یو. شیدایو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده شوې. کوچنیان مو د ولوژې مړه سوه، سپینږیري او سپینسري مو د ولوژې مړه سوه، مریضان لرو. دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. ممبر د ووتله کارټونو مو نومان مصاف دی د انجینرانو سره کومک د کابل انجینران شه. هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري. ما ژغ د تربلړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفایده کړی دي. غند و خوړی شي وای تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. سلام
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه د لوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پیردم. که څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مسته چې هغه د مخابراتي ستونزې به ډېر د ایس ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او واتساپ نه څه کارولای. دا یو ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی هم دراز ویلی دی چې د واک لیک د اساسي قانون په چوکاټ کې غوړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
دا دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمیر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخوانی وخت تستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر جی عبدالباری وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا لاګ د پیښې نور دغه جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر پخوا د وسلو پلانه پورې به د خپل نظام او خپل اساسي قانون او د دغو جوړ شوي بنسټونو څخه به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمه استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسترولنې سیمو پر تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو الوغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانزي یا د بل فر خبرو باندې دا فائدې په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د غوښتنه ده او دغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه په خپل تاریخ ته ولاړ شي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څومره د وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشرانو نیول غندلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نور مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللای. په دې اړه نور تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې واوري.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکه په خپل لاس کې اخیسته. د اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولید د دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر وین منت او جنو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړي دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په د دیموکراسي لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټله او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوی وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږدي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دیو کال لپاره بیړنۍ حالت غوره شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایي قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په امید سوی شاهی تمرا پیرانګ سو تمرا میمه ناینګنو هو فورپ با شي وای کړم.
سره له دې چې د پوز یو مشر ته ټول اجرایی واک سپارل شوی، خو د پوز اړوند تلویزیون همداراز مینت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوزي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونی راخستی چې د خپل مشر په حواله خبري کړي. سوچی سر به پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووید 19 له عمله رامنځته شوی حالت په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد برته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غکړي چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې پورستیو ورځو کې د کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندری زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلی شوې دي. ټاکل شوی ول د ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2012 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنهیې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دونې خپرېږي. د مازدیګر 4:30 دي. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو، خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په 2:14 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د کابل د امنیې قومندانۍ ویاند فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یوه 14 د جنګلک په سیمه کې پر یو رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکي کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یوه بله 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو، نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چایا مدلنه ده. خسته د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا سر پلټون کې اداره سیګار وایي د طالبانو حمله په کابل کې زیاده شوې او د دې لپاره حکومت چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبريالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن لدی مخکې ویلو چې د مخکنی د ترامپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه و بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالاتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولس مشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیضاع په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلی دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي.
دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انزورګر یو خاصه کافې جوړه کړې. د دې کافې دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتې وي. دا فلسطینی انزورګر وایي دی غواړي خلک د ده په کافې کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافې جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. دی غواړي خلک په دې کافې کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډېر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه داسې ویلي دي.
بخصوص المحل يعني خلينا اقول ده دي زي
پاړه بدرته وایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دي، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. کوڅو غواړي د طبیعت خلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایونو لیدلو څخه محروم یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافې داسې اوډل سوي چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافي هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغه کافې ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډیر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخوانی وختونه مې را په یاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونی غونډي کافې په 2020 کال کې جوړه سو، کله چې د نړۍ اقتصاد د کورونا ویروس تخپرېدو له کبله لرکوت سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د کاروبار ته زیان اړولی دی. خدای هڅه کوي خپل کافې د کمپاین په توګه وکاروي چې خپل سیمې ته د سیلانیانو پام ورواړوي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګې پټه کوو کوني به ځان غلای کوندي
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي
نن په ام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اورو قدر من اوریدونکو تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي خو کوچنیان او نوی ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د غوی لپاره ډېری خطرناکې وي څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي
تم حوصله کیږي ورونه مې وایي او ړکی ورور مې د خورګانې مې وایي پټ چې سمه کې تراسې وایي دې پې ولیدې دوام وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویل په سر باندې دی جوړته سر روان ما کې بیگ بوتلم شفخانې ته مور سر مې روان پاسمان کې ډېرې ولایم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي کچېره مور چې تل ماشوم ته مینا او ناز ور کوي دوی ووهي او وټه کوي لروانی اړخې ډیر ځپی خانم جان داسې مور د چکله غوسه شي نو خپل ځړه پر ماشومان وي خوي مرکه مې وسره کړي ورته واک شي
خو کله انسان د ورته جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمې دې بیا جګر کنه سم واهمه کله چې بي خو یاسم بیا وعلیکم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا پلاس بوند یا چپلقه بوند یا پلخته بوند یا پلین بوند هر چی برا فرست
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گی چنگه نخوا ما خواه ای بی کی گی
شا نخوله گذره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقی جوش که چای نسیم کرو دیر بوز رو بوندی رو جی
نکلی چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرما زوری گی چی ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا اوما نورم زرما زوری گی خب مگه هم دقی وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا روست پیمانه؟
روست پیمانه
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس بیا
تاسو ماشومان وهې کنه بیا ورته متوجې سوي د څومره پس رفته کیږي
خداسي کم جرأت کیږي د غرض د چار څوګې پټه کو کوي بیا ځان غلای کوي نوري ترس کوي بیم کوي چې بیا تا کور کې ملارس بیا مور ما وایي یا شور راته کوي
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولای نو بیا له دوی سره خوشونت کوي په خوشنات سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلې روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي حال دا چې کوچنیان د راتونکي جوړونکي دي په دې اکلا نوري خبرې له افغان حقوق پو مریم زرمتی خبرو
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي قانون او شریعت دته ډیر په لوړ سترګه کتلی دي ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ سترګو په وړاندې تای کړی دي کچیرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قائل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي بار له دغه ضرب شتم د مور پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا راوی خوخه نسو او زه و هم څه ترڅو د بیا تکرار نه کی ک مور پلار فکر کوي سي ما وکولای سوې دا ماشوم زله د کار منکم مطلق په اشتباه کې ځکه دار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد لږ عمل نه راوګرځوي کوم څه د دې یو تضاد یا د یو لج یا د په وړاندې ترسره کوي د موږ ټول افغان او مند او پلرونو هغه زیاترین سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصي یو وخت تقاوت کیو که ډیر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور وخت له هر څه رانه ولاړ شي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي بنان د ماشوم سره باید په ډیر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومان سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منه دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشی کولای، دا د چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویل کیږي دل نه پوهینه ویل کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویل کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی او صاحب ذاتی د کوټه کوټه راوخل او دبا یو تر راوخل او دبا او دبا او دبا او دبا دا نه پوهینه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول نه پوهینه دا ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که رسو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره لر ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه کوم ناسته وي پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل، چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه، بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي، دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، مشکل نور هم زیات شي. داریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نه مور ظلم پرې وکړي نه پلار پرې وکړي، چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرقم ده، که ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم نشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومان خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چاري.
د لوبو له میدانه
اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبول میدان یوی بلی ونیزی خبرونه تم هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسې پرونه خبرونه کې بواوري چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملی لوبغاړي د ایران په کورنۍ او سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم ووري چې دروان میلادی کال په اگست میاشت کې د والیبال افغان ملی لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکو لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کلمو غیګ نیولی د غیګ نیونی اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لاند مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال لوبو ونڅخې څه به در پیښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مخبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شو. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته ویل د سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلور لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشتې په 15مه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز ورستې لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 14 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یو او راشد خان هم یو وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان ستاند لپاره یو څلور درې ناس وزیدلې منډي جوړې کړې.
یو ور بیا هر کله له ازادي رادیو نه د لوبل میدان ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نوري کومي لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتوانیږي په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې لروزون کې محمد یوسف صادق سره می خبري کړې دي.
مدا څو کومه غنډي فعالیت ندی خو ایران سره غږی کو. ایران د درې کسان د زمون د ملي ټیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی دا اوس کارونه جریان لري. دوی به ان شاء الله بزی اته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه اته اشتراک دوی نور کارونه زمون غږی او جامنازیم چه سالون دی ورزشی ده فدراسیون ده پاره جوری چی چه اغام انشالله پا سالور پینزم یشتی کار تکمیل که گی و با بهره برداری سپاره که گی. نور برنامه و پلانون چه مونگ لرو ده خزینه مسابقات ده سرترستری مسابقات چه پا همار میاشتی پا غدی اتم مارچ که داری گی اغه تو نور ولایتونو تیمونه راځي او یو تیم ان شاء الله د زمون ماجرین له ایران راځي اشتراک د خزینه او زمون لیگ دی چیلنج کپ کې ان شاء الله د ملي تیم اشتراک یالته په بنگلاديش کې په اگست کې د البته ان شاء الله اشتراک نو البته چې کوالیفای به شي بیا سنټرال زونت ان شاء الله به ورشي. دا زمونږ برنامه دی په ظرفیت سازی هم که مونږ پلان لرو چې ریسپریانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو، یو شپږ یا څلور کسان انشاءالله معرفي کوو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې نیسي، او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول ون انټرنیشنل والیبال کوچنګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد، تاسو د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیګ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوی دی که نه؟ له دې وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، داسې ده چې مونږ خو مخکې له دې نه مونږ هغوی سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره، یو زموږ لیګ پروس په دې کال کې لیګ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و دلتا مون سره مرسته کړی و، دوی هغه هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړې ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیک هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اگست کې هغه پلان شوی ده، په اگست میاشت کې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دی دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبي دي کنه؟
نه، دا چالنج کاپ دی، افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه پکې ګټه ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نور لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورسي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د 14 مملکتونو دي، هلته به ورسي، هلته مسابقه کوي.
او سکه لپاره افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیگ تر سره شو په 2020 کال کې، 2020 تم پلان شته دي؟
او ان شاء الله مونږ 15 کال د ملي تلویزیون سره اغله رو تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده اوس چې معلومه ده چې سکل په کومه میاشت کې دا لیگ
مونږ خپل ډیر کوشش کوو چې په لکه په جوزا او سرطان میاشت کې هغه برابر شو، نو دا به تر اوسه پورې هغه تاریخ مشخص نه ده شوی ده، خو دا ارتباط لري په زموږ مسابقات بهرنیو مسابقات باندې، چې ځکه کېدای شي چې ملي ټیم لوبغاړي به هر نوې د انټرنیشنل مسابقات او چیلنج کپ او دوی به مونږ د هغه سره ګورو بیا خپل مسابقات او لیگ تصمیم ونیسو.
او د روسي پختنې په توګه تاسو وړاندې د چیلنج کپ یادونه وکړه، څومره هیله مندیشته چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي؟
والله دا خو ارتباط لري چې مونږ آمادګي لپاره ان شاء الله مونږ آخري کوشش کوو چې خپل آمادګي بنیسو، مونږ تلاش لرو چې دغه ملي ټیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې راليګو، چې هلته کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي، نو یعنې دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي ونیسو دغومره نتیجه به ترلاسه کوو، نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په دې چیلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادقو، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه و نه څخل شي نو کومي ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لن مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه و نه څخل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشباع او کلوژن تولیدیږي، چې له همدې امله پوستکی ګونځي پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. کچیر د وزن کمیدلو په پار ورزش کوي او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څخل مو وازدي اوبه کوي، تیروت یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څخل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه و نه څخل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکی ته رسی، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ، سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي، 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهال اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو توري حلقې، د اوبو نسخل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې توري حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1-2% اوبه کم شي، د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمې وي، سخته لوږه در باندې راځي. حتماً یو ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږئ چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دې مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه دوه هم وزن او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګوزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاوېدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونشي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنې یو یې هم نه دی سملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونشي. بل وایي لنګتۍ ور واچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لوري نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریک یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ ستا دا پنګړو شرنګ شرنګ هر سهار را بیسوي پزړک می د مینې ولولې را پروي او پزړک می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شرنګ هر سهار پښتني پزړک می د مینې ولولې را پروي او پزړک می د مینې ولولې را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ